خانواده ها در این ولایت مجبور به نوشیدن آب ناسالم مانند آب برفا شدند. بیشتر از این 5 سازمان بین المللی غیر دولتی در یک اعلامیه مشترک از خشکسالی امسال به عنوان بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته در افغانستان هشدار داده بودند. همچنان نزدیک به 5 ماه پیش اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان اعلام کرد که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به آب نوشیدنی صحی دسترسی ندارند. روح الله امین رئیس تغییر اقلیم این اداره در نشست تشریح دستاوردهای یک ساله اداره های حکومتی طالبان از پیامدهای خشکسالی، سیلابها و بارانهای شدید نگرانی کرده بود.
وړاندې په څو شیبو کې به تر شنه اسمان لاندې خپرونه په ژوندۍ بڼه واورئ او ووینئ، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي، د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره د افغانو نجونو غږ تاییدوم. ښاغلي کرزي نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې لیکلي، تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. ترکی چارواکی وایي 6 غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي. د ترکی ایم ټی وی د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغه کډوالو په ترکیه کې د پات کېدو قانوني اسناد نه درلودل. د تلویزیون د راپور پر بنسټ د دې کډوالو لړلې 21 افغانان ډیپورت شوي دي. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستانی پوځیانو تمرکز وبله وخته ده. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي، نن سهار وختي دیرش وسلوالو په مکین سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې نښتې 2 ساعته دوام درلود. د جرمنی په ماکدیبورګ سیمه کې د کریسمس پر بازار د یو کس د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 200 تنه نور ټپیان دي. د جرمنی بیلت ورځ پاڼې نن شنبه دا تازه شمیرې خپرې کړي دي او پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیر 4 تنه ښودلی به. د چارواکو په خبره تېره شپه یو جرمن ډاکټر چې په خطر ده او 2 لسیزې وړاندې جرمني ته راغلی و، یو کرایي موټر یې د کریسمس پر بازار ور برابر کړی چې ډېر خلکو ته یې مرګ ژوبله او یو سپورتي خبر، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د زیمبابوې ملي ټیم ته په پلازمېنه هراره کې د 8 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. له دې سره افغان لوبډلې د 50 اوورونو دا لړۍ 2-0 وګټله.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه، ستړي مشه ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته مو زه فرید سیال د قادر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو. نړیوال سازمانونه وایي سګنی ژمی کې به افغانستان له سختو انتخابونو سره مخامخ وي. د خلکو نړیوال سازمان ویاند مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی تېره شپه د رادیو سره خبرې کې ویل چې د دوی د اټکل له مخې سګنی ژمی کې به 15 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړوي. له دې سربیره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر ویلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د هر کال په تیریدو سره افغانان بشري مرستو ته ډیر اړ کیږي او ډیر پر نړیوالو مرستو اعتکا کیږي. د چولې د پروګرام لمل منو به وپختو. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې پروګرام ته زنګ ووهئ، د موضوع په سړاو که پوښتنه لري او که نظر لري را سره شریک کړئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم 00-4212-1515 او 00-4212-1515 شپاک سوایو. په دې شمیرو کولای شئ چې زنګ ووهئ، په خبرونه کې را سره خپل نظرونه او پوښتنې شریکې کړئ. مېلمانه را سره شته د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب او د اقتصادي چارو شنونکي هر یو دریا خان بهیر نثار احمد شیرزای او پوهان بشیر دودی الله سره دې تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که زموږ ملمانه را سره وسلوي یا دریا خان صاحب او یا همدارنګ شیرزای صاحب ښه شیرزای صاحب را سره شته ده تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. شیرزای صاحب که تاسو ته په پایل کې وایست دغه شمیرې نړیوال سازمانونه وړاندې کوي او هر کال دوی داسې ارقام وړاندې کوي چې د تېر کال پرتله باندې څه لوړوالی پکې راغلی وي. ستاسې په ان باندې په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو دغه ارقام څومره دقیق دي او واقعا دا څه چې دا نړیوال سازمانونه وایي همداسې بد وضعیت په افغانستان کې روان دی؟
نیکلی تاسو ته تخنیکی همکارانو ته درنو لیدونکو ته وګورئ ملل متحد او دوه کوم نهادونه چې په صدقام 50 کاله کې چې په دغه سي ارقام افغانستان خلک ورایي او بس دوی یوازې نشرات کوي د افغانستان د ستونزو د حلولو لپاره دوی جدي او عملي ګامونه نه اوچتوي. دوی ښه پوهېږي چې دغه ستونزه چې افغانستان خلک ورسره په 50 کالو مخامخ شوی ده اوس په 3.5 کال چې طالبان راغلی ده په دې ستونزو د په دغه ستونزه کې لوی استخباراتونه لاسته او هماغه د لوی استخباراتونه پروژې دي او د دوی د دغه استخباراتو کوم پالیسي او برنامې چې منطقي دپاره لري دوی افغانستان انتخاب کړی ده دې باندې ښه دغه نهادونه او ملل متحد دې باندې پوهېږي خو جدي اقدام نه کوي او دغه ارقام نه ډېر اوچت خلک محتاج ده. دوی خود خپل دفترون نه د میزونو تر شا د اروپا نه ارقامونه راټولوي یا د سوشل میډیا لخوا یو زه فکر کوم چې یو حصه دوی خبر ده. الان چې افغانستان وضعیت د افغانستان د خلکو ستونزه او ژوند تر دې نه هم ډېره سخته ده خو چې ارقام هر ورځ ستاسو ارقام ورکوي هر ورځ ستاسو واکنش لري یو انتقاد کوي یو شکل خلک غولیي نو حل لاره چه ده؟ حل لاره تاسو ولته بس ده په 50 کاله شو چې افغانستان خلک په دغه سې ناخوالو سره مخامخ ده خو دوی پوهېږي چې دلته لوی استخباراتونه لاسونه ده همدغه ملل متحد دا نهادونه هم غواړي چې استخباراتو ته د دوی د مقاصدو دپاره نور هم وخت پیدا کړي او زمینه مساعده کړي ډېری دا خلک خپله د استخباراتو ازاده نور کارونه کړي د بشري مرستو په نوم دوی استخباراتي کارونه لري او په همدې خاطر ګورئ چې د نږدې 50 کال ده چې افغان خلک افغانستان وګړي همدغه سې مشکلاتو ستونزو سره مخامخ ده. نن ما یو چا سره خبرې کوله ما ته ویډیو او عکسونه یې ولېږله وایي چې دوه لور مې ناروغه ده او زه مخکې سرباز وم هغې نه وروسته بیا طالبان ما ونیوله 4.5-5 میاشتې زه زندان وم پلار مې ورسره پیسې نه و کله زما ماشومانو ته ډاکټر ته یې بوتله کله یا سره چل ماته راتله خالي جیب په یقین وکړئ چې اوښکې زما په سترګو راغی دغه قصه چې مو واورېدله. همداسې نور څه زرګونو په میلیونونو قصه او داستان لرو خو دې خبر نه دغه ستونزه نه چې هلته د افغانستان یو مور په کوم حالت شپې ویده کېږي یو ماشوم په کوم حالت ویده کېږي شپې دوه ډوډۍ لري درې وخته ډوډۍ نه لري د درې وخت نه که یو وخت هم ډوډۍ ولري دوی خوشحاله ده. ما یو بل کس ده چې ډېر لویه تجار و بله ورځ مې ورسره خبره وکړه ولی چې وایي چې شیرزای صاحب د دوه اول کال خو لږ ښه وو یو څه راسره وو دغه دوه کال ده چې د دوه ډوډۍ خوړلو ته احتیاج یم مخکې ما ډېر کسان سره مرسته کوله اوس خپله زه محتاج شوی یم خو دا ستونزه او دا خبرونه دوی خپل ځان تیر باسي یوازې د خپل دفترونو نه د خپل میستر شاه خبرې کوي او پوهیږي چې افغانستان کوم ډلې ته دوی وسپارله څنګه افغانستان خیانت شو دې په خاطر دوی غږ نه اوچتوي.
شیرزای صاحب ستاسو په ان باندې لکه دا یو سیاسي لوبه ده چې په افغانستان کې روانه ده دوی د اقتصادي او بشري مرستو په نوم باندې افغانستان ته توریزم واردوي خو په ټوله کې دا چې د خلکو اقتصاد ضعیفه کېږي د دې تر شا د سیاسي علت سربیره نور داسې څه شته لکه تاسې د سوداګر یادونه وکړه د دې علت څه دی چې د سوداګر هغه کوم کارونه چې پخوا ښه وو هغه راټیټ شي؟
تعصب سره وایم چې یو خود حکومت یا د استخباراتانو د خوا مونږ ته یو ظلم کیږي افغانستان وګړو باندې ظلم کیږي بل خوا دغه سوداګر ده سوداګر هم وګورئ چې سوداګر چې دې باندې ډېره زیاته مالیه ده یو ځای کې د سوداګر ملامت نه ده لاره کې اخاذي کیږي لکه جمهوریت غوندې اوس هم اخاذي ده اوس هم همغه مالیات خو ډېر اوچت شوی ده سوداګرو باندې سوداګرو باندې دوی په زوره چارایان او دا نور سه ځایونه جوړوي بیا په خپل نوم را یادوي نو سوداګر مجبوره ده چې یو ظلم وکړي یا خپل هغه نقصان چې کیږي هغه نقصان خلکو باندې واچوي بل خوا ته سوداګر هم موږ ولیدله چې دغه څومره کوم وخت نه چې زما په یاد کیږي که کله سختي راغلې ده سوداګر هم د دغه سختي نه خپل ګټې ته هغه کتلی ده که رمضان راغلی ده که اختر راغلی ده که هر څه یو نور ملکونه وګورئ چې زه دلته په هندوستان کې هم چې د دوی یو جشن راځي دیوالي جشن ډېره مشهوره جشن ده د دیوالي دپاره دوی سپیشل آفر ورکي تخفیف ورکي خلکو ته چې پرېږده ټول خلک د استفاده وکړي هغه په افغانستان کې برعکس ده څومره چې سختي راشي سوداګر هم نور خپله قیمتونه وچتوي دام نه ګوري چې دغه خلک په څه حالت کې ده سوداګر هم خپل ګټې ته ګوري یو ظلم په سوداګرو باندې موس روان ده سوداګر بیا خلکو باندې ظلم کوي بس ملامت زه فکر کوم مقصر ملامت یا کوم ستونزه چې راغلې ده بس یوازې عام خلکو دپاره او عام خلک همدغه ستونزه ته ګوري او خدای نه پوهیږم چې څنګه صبر دغه افغانمونږ افغانان ته ورکړی ده چې څومره سختي م راشي مونږ بیا هغه دې دپاره چې درې وخته ډوډۍ ته احتیاج یو او ډېره ستونزه لرو څوک غږ هم نه اوچتي مونږ د هغه ګاونډیان نه هم نزده کوو نور ملکونه وګورئ چې که سختي راځي بیا خلک مظاهرې کوي سړکونو ته وځي د حکومت په مخالف او چې څومره قوي حکومتونه لکه پاکستان وطن بم هم لري خفاوج هم لري ښه استخبارات هم لري بیا هم کلته سې او ستونزه راشي خلک بیا یو موټی کیږي د هغه په خلاف یو ځای کیږي اواز پورته کوي او افغانستان باندې چې څومره ظلم شو څومره که مکتبونه بند شو هر څه وچو خلک اواز نه اوچتي او خلک دې باندې پوهیږي چې دغه بشري مرستو په نوم ولیدله چې دغه درې نیم کال ده دغه تورستي خلکو ته او د تورست پالنې ګروپونو ته د افغانستان د خلک په نوم دوی مرسته لیږي هغه د هر هفته چې دوی وایي چې مونږ څلوېښت میلیون ډالر افغانستان وګړو ته لیږو دا بشري کومکونه ده چیرته ده دغه هفته هر هفته څلوېښت میلیون ډالر چې راځي دا کوم ځای مصرفیږي د افغانستان د معدنیاتو پیسې د ګمرکاتو پیسې دومره مالیات چې دوی اخلي څوک نشته چې دوی نه پوښتنه وکړي خو طالبان خپله د طالب چارواکي او د طالب غلی دوی به خطن خام ده که معاشون هم اخلي دوی هر یو دری او سلور خزی هم وکړله او عمرې ته هم ځي جون هم کوي هر څه کوي موټر هم دوی اخیستلی شي کور هم دوی اخیستلی شي نو بس څه چې نشته افغانستان عام خلکو دپاره نشته
ډېره زیاته مننه کورودان بهیر صاحب تاسو به بیرته راوګرځم از موږ بل میلمه پوهان بشیر صاحب هم راسره ده دودیال صاحب تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی
السلام علیکم تاسو ته سلامونه او سلام علیکم د رادیو ټولو تخنیکی همکارانو خپل درنو او شریف خلکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډیر مننه کوم د ودان دودیال صاحب چې وخت دی راکړو پروګرام کې د ګډون وکړه شیرزی صاحب خپل نظر په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ولی ورځ په ورځ باندې فقر او بېوزلي ډیریږي شریک کړو ستاسو په اړه باندې دغه کوم وزې چې اوس په افغانستان کې روان دی نړیوال بنسټونه یې په اړه راپورونه ورکوي ولې ورستر بلې د دې په ځای چې خشي بطریږي دغه نړیوال سازمانونه چې څه وایي واقعا همداسې حالت په افغانستان کې روان دی
بلکل ما د شیرزي صاحب خبرې واورېدلې د افغانستان د خلکو حالت ډېر د تعصف وړ ده او په خپله دغه ډبلیو اف پي په خپله وایي چې 15 میلیونه وګړي مرستې ته اړتیا لري دا د افغانستان د ټول نفوس دریمه برخه ده او دوی بیا د دې تر څنګ وایي متاسفانه چې وایي د دې جملې نه موږ صرف شاید 6 میلیونه وګړو سره مرسته به کولی شو یعنی دریمه برخه نفوس محتاج ده او دوی د دریمې برخې له نیمایي سره څه ناڅه مرسته به کولی شي هغه هم داسې مرسته چې شاید د دوی د سبا او د بېګا ډوډۍ لږ سره ورته مهیا شي نو د ژمي پر اتاک سره مشکلات زیات شوي دي خو دا مشکلات باندې کومره وغږیږو دومره خبرې شته دي. ډېر د تاسف خبره ده، ډېر د خفګان خبره ده، اما مهمه دا ده وګوره په 2000 کال کې نړۍ د درېمې زریزې لپاره اهداف وټاکل. په هغه کې ټولو هېوادونو په کلکه ملا وتړله چې دغه نړۍ کې موجودې ستونزې خصوصا د بېوزلو هېوادو او پرمختللو هېوادو ترمنځ فاصله به کمه شي، د چاپېریال ستونزې به کمې شي، د څښاک صحي اوبه به ټولو ته مهیا شي. دغه اهداف د زریزې اهدافو ده وټاکل شول. بیا 2015 کال کې دغه ټولو هېوادونو وارزول، دغه MDGS وارزول چې څومره پکې کامیاب دي او څومره کامیاب نه دي. افغانستان هم MDGS وپېژانده او امضای کړ، او زموږ دغه وخت حکومت ټول خبر شو د دې اهدافو نه خبر شو، او د دې لپاره یو څناڅه د افغانستان پرمختیایي برنامه هم جوړه کړله څناڅه د کاغذ په مخ. ولې متاسفانه په هغه وخت کې جنګونه وو، امنیت ښه نه وو، پروژې نه تطبیقېدلې او ډېر زیات مصارف چې راتلل په امنیتي مسایلو باندې دا مصارف راتلل، او د دې تر څنګ حکومت هم متفرق وو. یعنی یو لاس او متحد
تکوم دغه کم پلانونه چې لیکل شوی وو، او دا کم دغه چې افغانستان امضا کړی وو، دا خو به اوس وی که په امنیتي لحاظ باندې هغه وخت ورته څه برابر نه و. فکر کوي اوس ورته طالبانو لاسرسی وي که دوی وغواړي د تطبیق لپاره یې
همدې خبرې ته راځم. نور ملکونو په 2015 کال کې دا ارزونه وکړله، موږ ارزونه ونه کړله په هغه وخت کې. نو دا 2015 کال هغه وو چې ناامني نور هم ډېره زیاته شوې وه، حتی د کابل ښار کې انفجارونه وو، دا کېدل ډېر مهمو ځایونو کې انفجارات کېدل. نو حکومت ونه شو کولی چې دغه 15 کلونو کې دغه د بشریت درېمې زریزې اهداف ارزیابي کړي او تطبیق کړي. 2015 کال نه وروسته بیا بشریت SDGS یعنی د دوامدار یا باثبات پرمختیا لپاره 19 هدفونه وټاکلې. په دې کې اولین هدف د بېوزلۍ له منځه وړل و، دویم هدف د لوږې له منځه وړل صفر لوږه یا زیرو هنګر چې باید کاملا نور نو لوږه موجوده نه وشي، د لوږې کلمه باید ونه اورېدل شي. اما متاسفانه افغانستان لا اوس هم د لوږې سره مخامخ ده او د فقر سره مخامخ ده. اوس هم د SDG لکه تاسو چې مهرباني وکړه دا اهداف زموږ مخه کې پراته دي، 19 هدفونه شته ده، برنامه ورته جوړېدلی شي او په دې باندې کار کېدلی شي. افغانستان خوشبختانه د خپل اقتصادي پوتنشیل د لحاظه، د منابعو د لحاظه او د امکاناتو او د خپل د موقعیت دغه سوکولجیسی جیو اکانومیک جیو پولیتیک موقعیت لحاظه په دومره یو ښه موقعیت کې ده، د معادنو د لحاظه، د هر څه لحاظه په داسې یو موقعیت کې ده چې ډېر فوقالعاده پوتنشیل او ظرفیت لري، چې نه یوازې دا چې لوږه او بېوزلي له منځه یوسي، بلکې دغه 14 نور هدفونه چې دي چې عبارت د بشپړې روغتیا، با کیفیت زده کړې، ټولنې ته د انرژي مهیا والی، مناسب کار او اقتصادي ښه وضعیت، صنعت، ثبات لرونکي ښارونه او ټولنه، مسؤلانه تولید او مصرف، او د چاپېریال ساتنه، او د پیاوړي تشبثونه، یعنی دغو اهدافو ته هم موږ رسیدګي وکولی شو. دا دوه هدفونه چې د بېوزلۍ له منځه وړل دي او صفر لوږه زیرو هنګر، دا خو باید ډېر ژر موږ ترلاسه کړو، باید ترلاسه کړو، ځکه چې نور نو جنګ نشته ده. هغه پیسې چې د پولیسو او د اردو په مرمیو، په ټوپکو، په ترانسپورتي وسایلو په دې باندې لګېدلې، هغه اوس ټولې بچت دي، هغه ټولې موجودې دي. هغه کولی شو موږ دغو اهدافو ته، چې دغه زموږ د حکومت په هر دفتر کې موجود دي او باید وي، او دغه اوس هم د ملګرو ملتونو دفترونه په افغانستان کې زرګونه کسان لا کار کوي. صحیح ده، بعضې مؤسسات به تړل شوي، بعضې کارکوونکي به وتلي، ولې یو تعداد موجود دي. د دوی په دفترونو کې هم دغه شته ده. نو موږ کولای شو چې په ظرف نیم ساعت کې SDG اهداف مطالعه کړو او د دې لپاره موږ یو څو ورځې کار وکړو، برنامه جوړ کړو.
ستاسو په اند باندې په دغې تېرو دریو کلونو کې حتما طالبان به له دغو طرحو له دغو اهدافو خبر وي، ملګري ملتونه هم د دې په افغانستان کې شته کار کوي، دوی ولې نه دي توانېدلي سره له دې چې امنیت معدنونه استخراج کړي؟ مخکې شیرین صاحب ویلي چې د بشري مرستو په نوم باندې دوی ته په میلیونونو ډالر راځي، بیا هم دوی نه دي توانېدلي دغه شی مدیریت کړي؟
بالکل مشکل هم داده اراده نشته، نخ کاری چه اراده دیده اقدامات دیده موجود اوش. نو دا خو باید دا چاروا کتا منگه دا سوال راجی کو. منگه خو هم دیده طوله نیده فرد به توگه ایران پاتی هستو، منگه هم دا سراسر مشکلاتو مایوسی او ناومیدی سر مخامخ هستو، دخبل اولادون دی تعلیم تا ایران پاتی هستو. نو دا اراده دا خو منگ سر نده چه زو وایم چه ولې نه جوړوم دا برنامه. په دواړو سترګو راغه اوس که ما ته وویل شي چې ملا وتړه د دې دپاره یو پلان یو برنامه جوړه کړه، زه به د دې دپاره یو کلن پلان به جدا د عاجل اقداماتو دپاره، دوه کلن جدا او د منځنۍ مودې یو پنځه کلن پلان به زه دا په غاړه اخلم چې زه دا پلان جوړ کړم او د دې د تطبیق دپاره مسود ثمره یا لنډې و کوچنۍ پروژې هم زه پکې شاملې کړم او د اوږدې مودې انکشافي پروژې هم زه پکې شاملې کړم. دا زه تاسو ته ضمانت درته درکولی شم، ما د افغانستان پنځه کلن لومړني پلانونه هم تحلیل کړي دي، کتاب مې لیکلی ده، موجود ده په افغانستان کې ټولو دفترو کې او محصلینو ته مې تدریس کړی هم ده، او دغسې د انکشافي پروژو په هکله د پروژو مدیریت دا زمونږ د اقتصاد والاو مسلک ده، مونږ په دې باندې ډېر ښه پوهېږو، ډېر ښه تدبیق کولی شو، ډېر ښه وړاندې کولی هم شو، چا ته مشوره هم ورکولی شو، او زه به دغه کوم تدابیر چې په کار دي زه به دا هم تاسو ته عرض کړم چې څه څه کول په کار دي چې مونږ دغه فقر او لوږه له منځه بوځو. نو که اوس تاسو راته مهلت راکوئ چې زه یو څو ټکي ووایم. افغانستان مونږ په اقتصاد کې څلور عامل ډېر مهم دي، چې هغه عبارت د بشري نیرو څخه ده، هغه عبارت د سرمایې څخه ده، هغه عبارت د ځمکې د اوبو د کار د دې څخه ده، او دا ټول لرو مونږ. مونږ افغانستان نفوس ځوان نفوس ده، په اروپا کې 20% ځوانان دي، اما په افغانستان کې د 60% نه اضافه ځوانان او د کار نیرو ده. سرمایه د افغانانو سرمایه دغه اوس په ترکیه، په خلیج، په پاکستان او تر بنکاک پورې د افغانانو سرمایه ده. عزیزی مشهور سرمایه دار ده د افغانستان چې عربي هیوادونو کې خلیج په دې ځایو کې خبرې شروع کړي دي، پلان شی جوړوم او بر جوړوم. اوس دا سرمایه په دې ترتیب بشري نیرو د وطن نه وځي او عمره فیصدی ځوانان، او دغسې هم سرمایه هم شته ده. دغه اوس د امریکا متحده ایالاتو نه هم پیسې راځي، په خپله د دولت عواید هم ډېر اوچت دي، هم د هوایي ترانسپورټونو نه، هم د مالیاتو نه، د ګمرکو د مالیاتو د ټولو نه، او هم دغه مهاجر چې د افغانستان نه بهر دي، دوی د ارقامو له مخې نه د مینوګرام او سویف د حسابونو چې رسمي انتقالات کوي که نه، د دې له مخې نه هغومره پیسې لېږي کومې چې امریکا افغانستان سره هر میاشت کومک کوي، او دا چې د حوالو له لارې څومره کومکونه کېږي دغه ټولې پیسې د عمره پیسو په اندازه دي کوم چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان ته تللي. نو په دې ترتیب سره اما مدیریت کې مونږ مشکل لرو. دغه څلورم عامل کې درې عامله ټول موجود دي، بشري نیرو شته، ځمکه شته، اوبه شته، سرمایه شته، د سرمایهدار دپاره فزیکي او احساسي امنیت نه ده موجود. د دې دپاره مونږ ته دا په کار ده کله چې مونږ دا امکانات لرو راځي مونږ داسې یو پلان جوړ کړو چې دغه د خپل دغه کرنې په برخه کې دغه د معالجت سطحه مونږ اوچته کړو. بهتره به دا وي چې دغه د آبیاري سیستم چې ړنګ شوی ده په دې کلونو کې د اوبو مدیریت ته پام وکړو، او د غلو دانو د اوبو مصرف زیات ده، ډېره به ښایي چې متراکم باغونه مونږ تاسو احداث کړو. دغه کرنیز آفات دغه مونږ مخه ونیسو او ډېر محصولات زمونږ ضایع کېږي. دغه اوس هم دا اوس دا موجود زمونږ انارو انګور او جمنو موسم دغه وو چې دا وستی شو وګوره څومره میوې زمونږه فاسد شولې موږ ته د مارکیټینګ سیستم نه لرو د پروسس سیستم موږ نه لرو زمونږه محصولات څنګه څه کشته ده هم زمونږ باغداران ډېرې خوري کې زحمت وباسي مګر محصول وخت چې راورسیږي هغه لازمه فایده نشي ترلاسه کولی نو دا هغه د کرنیز ترویج خدمات دي چې په دې برخه کې نشته ده د کرنې د پراختیا بانک کاملا فالج ده دهقاني تعاوني سازمانونه جوړښتونه موږ نه لرو که دغو باندې موږ توجه وکړو دغه مترکمو باغونو ته لږ څه توجه وکړو دغه د اوبو د ځمکې نه مؤثره استفاده وکړو او ورسره یو ځنګ د زراعتي محصولاتو مارکیټینګ ته توجه وکړو څه ناڅه زموږ وطنوال اسوده کېدای شي بله خبره دا ده چې دغه اوس هم زموږ تجار لګیا دي دغه رنګه شیرینی او بې کیفیته بسکیټونه او دا پاپړ دا راواردي او پیسې پرې باندې دي چې دې مخه ونیول شي د دې په ځای څه ضروري خصوصا د کار وسایل راشي موږ متاسفانه دغسې یو څه ناڅه ځایي مواد چې موږ ترلاسه کوو هم د کورنۍ کلتور زموږ داسې ده چې دغه غذایي مواد ښه ترتیبولی نشي په صحیح شکل سره دغه کې که چېرې موږ تاسې توجه وکړو دغه طرز د دې برابرولو کې او بل دا چې خلکو ته لارښوونه وکړو چې دوی په څه ترتیب سره دغه خپل دغه کم عاید هم چې لري دغه ضعیف اقتصاد کې دوی څنګه ځان دې سره عیار کړی شي نو دا هغه تدابیر دي چې د دې تر څنګ دغه د زراعتي محصولاتو د ښه کېدو دپاره مې چې یو څو ټکي ویلي دې تر څنګ که چېرې موږ دغه د وارداتو تعویض ته توجه وکړو ډېر څه دي چې موږ دلته تولیدولی شو اما دا د بهر نه هم راځي او بیا متاسفانه هغه خارجیان موږ د دمپنګ سره مخامخ کوي او هغه نو ډېرې یوه بده ضربه ده خو زه دغه اصطلاحات چې وایم مثلا په تجارت کې دمپنګ مثلا د ترویجي خدمات وړاندې کول دا چې زه وایم اصل په دې باندې دا فکر نه کوي نو خو موږ خو به یې ووایو تاسو پوښتنه وکړه دغه د اوبه وایو او موږ به دا تعهد هم وکړو چې دغه د خلکو ته وایم دغه اداراتو ته هم ورځمه هر ادارې ته ورځم ورسره کار کوم خو چې اراده نه وي چې دې دپاره تدابیر نه وي توافق نه وي او په فکر کې نه وي نو څه به وکړو موږ اوس هم لا د بشري مرستو نارې وو بشري مرستې باید نور قطن په افغانستان کې نوم وانخلو باید موږ نور دا په انکشافي مرستو باندې واړو او ډي اي یوه اصطلاح ده په اقتصاد کې تاسو ویلې خو زه به دا او ډي اي دوی ته تشریح کړم کنه چې دې څومره ګټه ده زموږ او بشري مرستې خو موږ نور هم سوالګر اموخته کوي تنبل هم اموخته کوي او دې نه غلط استفاده هم کېږي نو دغسې خبرې دي تاسو مهرباني وکړه وکړه چې لارې څه لارې به زه دغه تر دوه ساعته نورو کې به م ډېر اسان ډېر اسانه لارې دا لارې مې چې وویلې دا بعضې چې د مثال په توګه یو څوټې کې ما وویلې دې فوق العاده امکانات لرو زه تاسو ته زمونږ تر مخې درې پنځه کلن پلانونه چې په هغه وخت کې ټکنالوژي هم دومره پرمختللې نه وه موږ تدبیق کړل دغه موجود څه چې دي په افغانستان کې دغه بعضې پروژې دغه د برق فابریکې دا نغلو دا سروبي دا د ننګرهار فامونه دا هلمند سردیو سالنګ لاره و دغه نفت و ګاز د جوزجان و د حلقوي لاره و دا سیلوګانې و دغه پوهنتون و پل تخنیک و هم د تعلیم په برخه کې هم دغه د زیربنایي پروژو پاکړه هوایي ډګرونه دا ټول په هغه پنځه کلونو پلانونو کې چې هغه وخت ټول بېل او کلنګ و دغه اوسني ماشین آلات نه و هم زمونږ خلک کو په ډېر ښه په همت سره دا تدبیر کړل او دغه پنځوس کاله دي همدغه پروژې دي پنځوس کاله جنګ پرې باندې تېر شو چور پرې باندې روان ده دا اوس هم چور پرې روان ده هغه ده اما دا ولاړې دي آفرین دي ورته دغه پروژو
ته کور ودان تاسې ته به بېرته راوګرځم په دې اړه بله تاسې نور هم وپوښتم زموږ بل مېلمه قریب الرحمن شهاب هم راسره وصل شوی دی شهاب صاحب تاسې هم ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلي لږ څنګه چې دیال صاحب تشریح کړو په افغانستان کې موږ په کافي اندازه د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره سرچینې لرو که هغه بشري منابع دي که هغه په افغانستان کې طبیعي زیرمې دي یا خپله ځمکې دي د هر څه شته خو د دوی په خبره باندې مدیریت نشته ده او د دې فقر د منځه وړلو لپاره اراده نشته دا یو ډول ظاهرا سیاسي اړخ ښکاري ساسې په ان باندې عام افغانان نه غواړي اراده نه لري د دې بدلون لپاره که دا حکومتونه دي چې پالیسۍ جوړوي او دوی د نورو ګاونډیو په وینا یا په زور باندې په افغانستان کې واکمن کیږي او بیا نه غواړي د افغانستان د پرمختګ او د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړي
رحمان رحیم سلام تاسو قدرمنو مېلمنو او ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته اصلی که خبر داده چه په افغانستان کې په تیرو تقریبا 15 لسیزو کې یو باثبات مرکزی سیستم او یو نظام نه دی حاکم شوی چې هغه په ټول افغانستان باندې هم سلطه ولري او هم د متوازن انکشاف لپاره هغه کومې برنامه او تګلارې او ستراتیژۍ سي دي چې هغه تطبیق کړي. دا مشکل د دې باعث شوی دی چې د افغانستان د ټولنې یو مطلق اکثریت یعنی کابو او 100% خلک د ځینو ارقامو پر اساس باندې محروم پاتې شي. دغه محرومیت په خپله بیا د دې لپاره زمینه سازي کوي چې د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. ما هغه مخکې ورځو کې هم یو ځای کې یو مثال وړاندې کړ. د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه په دې تیرو 20 کلونو کې هم دا ستونزه لا زیاته شوه. د افغانستان د ټولنې خلک یو ډول داسې عادت شول چې که یو پروژه یا یو پرمختګ یو بله برنامه هم راځي په هغې کې دوی باید یو خامخا یو ونډه هم ولري. که تاسو ما مثلا فرض کړئ د افغانستان په یو ګوټ کې په یو کنج کې یو چاته د غوال وشلو یو ماشین ورکوئ او ورته وایئ چې ښه دغه یو مډرنه وسیله ده، په دې سره تاسو کولی شئ چې هغه دودیز او سیستم بدل کړئ، له دې تکلیف نه خلاص شئ او په دغه آلې په طریقه باندې خپله غوا ولوشئ. نو دی به درته وایي چې اول خو دغه آله راکړه او تر څنګ یې 2 روپۍ نورې راکوي چې زه دغه استفاده کړم. دغه سیستم متاسفانه چې موږ ته د په دې 20 کلونو کې دې څه یو ډول منفي وده وکړه او په مجموع کې د افغانستان خلک سیدي دا ټول پرمختګ غوښتونکي خلک دي. د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته ده چې افغانان د پرمختګ غوښتونکي دي، ولې د محرومیت د دې لامل شوی دی چې ځینې اګیاګانې هلته موجود دي او د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ شي. په همدا ډېر لرې هم نه ځو، د پاشاهي دوره کې د افغانستان تاسو وګورئ د ښوونځیو پر وړاندې خلک خنډ نه و، د سړکونو پر وړاندې خلک خنډ نه و، خلکو نه ویل چې موږ ته سړک مه را جوړوئ. دغه څه دي چې حقیقتونه دي، زموږ د ټولنې متاسفانه په ډېر ښکاره شکل باندې ځینې وخت نه بیانېږي. ولې اوس د دې یو فرصت ته وخت دی چې دغه څه تغییر شي، افغانستان له نړۍ سره د یو مډرن هیواد په توګه او د افغانستان خلک د یو نړیوال کلي د یو عضو په توګه باندې په دې کلي باندې ورګډ شي. موږ له دې کلي نور جلا نه شو پاتې کېدلی.
شهاب صاحب، په بخښنې سره، یعنی دغه خبره چې په بدلون کې په افغانستان کې د فقر له منځه وړلو لپاره یوازې حکومتونه ملامت نه دي، عام خلک هم دي چې د دغه فرصتونو مخه بندوي.
خبره داسته چې د حکومتونه دي څوک، خدا خود هم دغه خلکو یو مجموعه ده، لمدې خلکو راوتلي خلک دي چې بیا حکومت تشکیل کړی دی. زه فکر کوم چې د ملت جوړونې په پروسه کې چې بیا د پرمختګ او د فقر او له منځه وړل او دا ټولې کیسې بیا په هغه کې راټولېږي، یو دوه اړخیز تړون موجود دی چې په هغې کې حکومتونه او ملتونه او خلک ولسونه عام خلک دا یو مشترک رول ادا کوي. که یو طرف د دغه قضیه یا د دغه معادله منفی کیږي یا رول کمزوری کیږي، له شک پرته چې دا معادله غلطه ثابتیږي او بریا ته نه رسیږي. نو د دې ټولې مجموعې قضیه د فقر له منځه وړل دي، که د ثبات رامنځته کېدل دي، که متوازن پرمختګ دی، دا یو دوه اړخیزه معامله ده د حکومت او د ملت ترمنځ. او یو څه چې غواړم بیا هم اشاره ورته وکم، او د دې لپاره اوس د افغانستان په حالاتو کې یو فرصت رامنځته شوی، هغه دغه زموږ د کلي او د ښار ترمنځ واټن اوس د ختمېدو یو فرصت شته. نه باید داسې وشي چې یو ځل ښار واک ته رسیږي، کلی محرومیږي او بیا کلی راځي د هغې د چپه کولو کوشش کوي او بیا ښاري سیستم او تمدن بیا له سره حاشیې ته کیږي. زه فکر کوم چې اوس د دې لپاره یو فرصت رامنځته شوی، دغه واټن چې له هر دلیل په اساس باندې چې په 2 لسیزو کې د کلي او ښار ترمنځ په افغانستان کې حاکم دی، او دا باید له منځه ولاړ شي. د هغې لپاره منظم پلان او برنامه په کار ده. دا د حکومت مسؤلیت دی چې بیا برنامه ولري او بیا خلکو ته پیشنهاد کړي، وړاندیز یې کړي چې د څه په اساس، د کوم پلان په اساس او په کومو امکاناتو په کومو شرایطو باندې څه ډول دغه برنامه مخته وړلی شي. زه فکر کوم چې دغه به بیا دغه مشکل د راتلونکي لپاره یو څه راکم کړي او حل به یې کړي. او که داسې ونه کړو نو زه بیا ډېر هیله من نه یم، او بیا به دغه سیستم معکوس کیږي، بیا به ښار نه خوښوي، بیا به بیا همدغه معادله بیا تکرارېږي او خدای دې نه تکرارېږي.
ستاسې په اند فکر کوئ په دغه شرایطو کې خاریان یا کم کسان چې په خارونو کې وو په تیر کې واکمن وو دوی ته به طالبان چانس ورکړي؟
خب داسې ښکاري چې د اوس لپاره خو د طالبانو د حکومت کومه تګلاره چې دا د هغوی د ټاکنې میکانیزم مشخص نه دی، یعنی چې دوی په کوم اساس باندې خلک ګماري، هغه معیارونه څه دي چې یو سړی پرې یو پوست ترلاسه کوي. که معیارونه تعریف شي چې مثلا د وزارت لپاره دغه کریټیریا ده او دغه معیارونه دي، په دې اساس باندې یو کس وزیر کېدلی شي. دغه د ریاست لپاره دي او دغه د تخنیکي معینیتونو ریاستونو مدیریتونو او نورو 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 لپاره دغه معیارونه فکر کوم چې تعریف یو څه وخت تخلي. او اوس د طالبانو خبره خو دا ده چې ګواکې دوی شل کاله محروم پاتې شوي دي، نو اړتیا ده چې دوی هم یو څه وخت دغه تجربه وکړي تر څو دوی بیا کدرونه ولرلی شي او د حکومتدارۍ په سیستم کې بیا هغه کار وکولی شي. ولې زه فکر کوم چې کله کدر نه وي او یو یو داس څوک چې هغه په عمرو باندې نه پوهېږي د یو ځای وخت ترلاسه کوي، هغه بیا سیستم ورسره خرابوي. نو که کله معیارونه رامنځته شي او وخت دې دی چې دغه معیارونه وټاکل شي، بیا افراد ډیر مهم بحث نه دی چې موږ د ښار کس ټاکو که د کلي کس ټاکو. هغه معیار او سیستم به پخپله کس ګماري چې یو سړی دغه وړتیاوې ځانګړنې ولري، دغه به دا دنده ترسره کړي، او که دا ځانګړنې ونه لري نشي ترسره کولی. نو زه فکر کوم چې طالبان پخپله هم په دې پوهېږي چې د د د حکومتدارۍ د پرمخ وړلو لپاره یا د مخته بیولو لپاره باید دغه معیارونه موجود وي، او کله چې اعلان شي نو بیا به خلک هم پرې قضاوت وکړي چې دغه معیارونه کافي دي او که نه دي. خو تر اوسه پورې نو داسې خاص څه زه نه وینم.
مننه، تاسې به بېرته راوګرځم. شیرزه صاحب، که تاسې راته ووایاست، تاسې مخکې بشری مرستو ته اشاره وکړله چې ډیری پر سیاسي مسایلو باندې سوار دي، او په ځانګړې توګه نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی یوازې بشری مرستې نه راوړي افغانستان ته، بلکې هغوی خپل سیاسي موخې او اهداف لري په افغانستان کې. کلم چې زموږ اورېدونکو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی، دوی له نړیوالو سازمانونو له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د دې په ځای چې بشري مرستې وکړي، وړه غوړي لوبیا دا مواد خلکو ته توضیح کړي، وایي چې په زیربنایي پروژو د سرمایه ګذاري وکړي. ستاسې په ان باندې دغه نړیوال سازمانونه څونه اراده لري چې واقعا په افغانستان کې زیربنایي کار وکړي؟
افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، لکه چې هغوی هم تشریح کړه. افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، خو دلته استخبارات نه غواړي چې افغانستان د فقر نه ووځي. تر څو چې افغانستان خلک په فقر ووځي، دوی بلیګوی ده، دوی نشي کولی چې د استخباراتو د پلانونو دپاره یو خان شي. دوی به همداسې په فقر ووسی، دوی محتاج ووسی کنانو، که دوی په رښتیا دا خبرې او دا گزارشونه چې دوی نشي که د صداقت او د بشر د حقوق بشر لخوا د خاطر وي، او که دوی ډیر صادق وي رښتیا، ډیر شل کاله جمهوریت دوره ډیره ښه دوره و، ډیره پیسې هم راغی. تاسو وګورئ چې ډیره انجوګانې و، ډیر موسسات و، او ډیر پیسې هم راغلی، ډیره پیسې هم راغی، خو دوی زیربنا درته هیڅ هم ونه کړله. یو مثال در کوم، د ایران د غزاره جنراتورونه اسماعیل خان واخیستله په 270 میلیون ډالره، خود سروی چې کلی و هغه وخت زما په یاده په 300 میلیون ډالر یو بند جوړېدله چې د افغانستان د خاص د کابل ښار د خالیانو د برښنا مشکلات حل کړي. دوی په 270 میلیون ډالر ایران د خوښولو دپاره هغه کار وکړله چې یو لوی ملي خیانت و، خو 300 میلیون ډالرو باندې یو بند جوړ نه کړله. همداسې نور ډېر زیاتې قصې دي. دی پسې د دې کارونو تر شا هماغه استخباراتان ده، د ګاونډیانو استخباراتونه ده، د دغه کوم کسان چې افغانستان کې واکمن شوي وو د دې اړیکې وو هغه هیوادونو سره، که اسماعیل خان و ایران سره، بلې پاکستان سره، بلې امریکا، چین، حتی آسیای میانه، هر خواته دوی تقسیم شوي و. اوس هم همدغه خبره ده، اوس هم د استخباراتان نه غواړي چې افغانستان خلک آرام شي. ډېرې پیسې په درې میاشتې هم کې، په درې نیم کال هم کې ډېرې پیسې راغی. اوس تازه اتحادیه اروپا 9.8 میلیون یورو وعده وکړه چې د خزو د پرمختګ د لپاره دغه برست افغانستان ته لیږو. چین، ایران، روسیا هر هیوادونه هم داسې مرست اعلان کړی ده او لیږلې ده. دا پیسې چیرته شو؟
کومه ښځه ستاسې په ان باندې د عام افغانانو ترمنځ دغه پوهه څومره موجوده ده چې د بشري مرستو په نوم باندې راغلي پیسې یا افغانستان د ټولې راغلي پیسې یو ډول استخباراتي لوبه ده او واکمن نه غواړي د افغانانو په ګټه باندې وکاروي؟ څومره دا پوهاوی د دوی ترمنځ شته؟
بالکل همدا خبره ده. محمد کې مویل چې کوم پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم راځي، د بشري مرستو په خاطر په نوم راځي، دا استخباراتي لوبه لپاره راځي. دوی دغه پیسې او دغه مدنیات چې اوس استخراج کیږي، خرڅ کیږي، او دغه بالکل یو زمينه مساعد کړي ده. چین هم درته راځي، قرارداد اخلي، ترکیه هم اخلي، ایران هم اخلي، پاکستان هم اخلي، روسیا هم اخلي، آسیا میانه هم اخلي. دوی چې ګوره چې ازبکستان یو مسجد او یو مدرسه په بلخ کې جوړي، څه شي لپاره؟ خو یو مسجد جوړي، د مسجد په ځای ډېره به هغه 100% نور به مدنیات دوی باسي. دغه یو زمينه مساعد کړي ده، څه شي لپاره؟ چې دغه کوم تروریستي ډلې چې په افغانستان کې شتون لري، د طالبان تر څنګ دې تقویه کړي. د دې ټول برنامه پسې استخباراتان ده او د میلمه د خبرو په اساس مخکې وایي چې و د کلي خلک ده او د ښار خلک. نه مخکې جمهوریت دوره او هغه نه مخکې هغه هم د ښار خلک نه وو، او اوس چې دا کوم خلک ده، دام د کلي خلک نه ده. هغه هم لوی استخباراتونو سره اړیکه درلوده، دوی هم لوی استخباراتونو سره اړیکه لري. دوی رښتیا هغه رښتیا د ښار خلک نه وو، او دوی رښتیا د کلي خلک نه وو. د کلي خلک او د افغانستان د ښار خلک د قدرت نه، د مسؤلیت نه، د هر څه نه لري پاتې شوی ده. مونږ ولیده په جمهوریت دوره کې بس یو ولی یو ځای نه تبدیلې ده بل ولایت ته، یو وزیر د یو وزارت نه بل وزارت ته. همدغه لوبه، همدغه سیستم اوس هم را روان ده. د طالبانو چارواکو سره ډېرې پیسې دي، لکه چې د جمهوریت چارواکو سره وو. عام خلک اوس هېڅ کله عام خلک حکومتونه سره نه وو، نه مخکې نه اوس. او عام خلک ده چې که مونږ عام خلکو ته ملامت وکړو، عام خلکو دومره ځپل شوی ده، دومره بیچاره شوی ده چې دوی د فقر د وجې نه اواز پورته نشي کولی. او دغه برنامه چې دوی افغانستان خلک په فقر وساتله، د دوی دغه پروګرام او دغه پلان ډېر کامیاب و. په 40 کالو کې چې څه چې په 40 کالو نم زیات شو، ته افغانستان خلک هم داسې په فقر ساتل شوی ده.
شیرزای صاحب کله چې لام افغانانو پوښتنه کوي، په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه باندې، که دوی ته ووایي چې ولې تاسو مظاهرې نه کوئ، ولې نه پرېږدئ چې لاړ شي په سړکونو باندې، د ښځو حق غواړئ، د نجونو حق غواړئ، وایي چې موږ کار کوو، کله چې بیا د کار مسله راپورته کیږي، د ډوډۍ مسله راپورته کیږي، ستاسې په اند ولې بیا افغانان خپل د حق نه غواړي؟ یعنی په دې برخه کې دوی په کافي اندازه ځپل شوي دي؟ چاته که چېرته د دوی د خلې نه کپ اخیستل کیږي، د هغې لپاره هم غږ پورته نه کړي؟
تاسو وګورئ، جمهوریت دورې نه یو څو خاطرې مونږ لرو. یو ځای د جنبش روشنایی په نوم هلته د مزنګ کې خلک مظاهره وکړله، یو بنتاري ولېږله، څومره خلک هلته شهیدان شو. دغه ویره لري خلک، او دغه اوس چې کوم خلک خپله خبره په سمت او رکاره نه وایي، خو ویره ده، هلته یو وحشت ده. نو د وحشت په مقابل کې په یو وحشت حاکمیت کې خلک څه وایي؟ وایي چې اوس هغه وخت چې طالبان لري و چې یو انتاري لېږله، هغه مظاهره ختمه کړه، اوس خو طالبان نه ده، اوس خو بشکې زر ده، او همغه واسکتونه دوی خو په سم د لاسه توفنګ هم ده، او دوی رحم هم نه لري. یو ځل فای کې خلک ویریږي، دومره خلک ځپل شوی ده چې تاسو وګورئ چې نور څه پرېږدئ چې دغه درې نیم کال ده، هر کور کې کم از کم دوه درې د دوی نجونې ده. نجونې په کورونه بنده، ښځو په کورونه بنده، دوی کور نه شي وتلی. دوی چېرته څه میلې د پاره ورشي په لاره کې، دوی درئ و چېرته ځي که ورته وایي میله لرو، بېرته یې ګرځئ. د خلک د خپله ښځه اختیار نه لري، د خپل لور اختیار نه لري، او نشي ویلی چې ولې زما د زما د لور د زده کړو مخنیوي کې څوک دومره ایتیا. هر کور کې کدري لوریانې په کورونه بنده، هماغه نارینه هم ده، ورونې هم شته. هر کور نه چې دوه درې کس ووځي، یو ځلې په سړکونه ووځي، یو ورځ طالب نه پاتې کیږي. خو دغه خلک دومره ځپل شوي ده، د خلکو هغه جرات دوی نه نیولی ده. خلک ویریږي، یوحشد ده. دوی خو یو سم د لاسه یو انتحاري دوی منځ کې به لیږي. نو خلک په دغه وحشت کې څه وایي؟ کار نه شي وایي، وایي چې موږ کار کوو. کوم کار په افغانستان کې دنی کال د جمهوریت وخت کې هم داسې بیکاری خاص به اخر وختونه کې او دا درې نیم کال د خلک محمد کې وای چې خلک دوه درې وخت دودای ته اچا ده دې ټول خلک په کورونه باندې نو په دې حالت زه عام خلک نه ملامت هم پدې چې عام خلک د حکومتونو لره ساتل شوی ده او دا دغه لوبو تر شا لوی استخباراتونه ده چې خپل وګړو لپاره خلک په فقر ساتلی ده او حکومتونه هم وایي لکه جمهوریت دوره او دغه اوس درې نیم کال خلک حکومتونه وایي دا چې وطنم خاطر استخباراتونه لپاره ټاکل شوی و همدغه وظیفه و چې خلک په فقر وساتي چې خلک استاسو په مخالف
مننه کور ودان شیر زسب تاسو به تر او ګرزوري دن کې را سره ده نو مور ته وخلې لکم زما اړ کې نیولې ده
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اړوندو ته خدای پاک دې وګورې جوړ وای
مننه کور ودان تل سب ستړې مشي هلمند په خیر راغلي تل سب کې څه تفسیر لري لنډې راتوي یا څه پوښتنه
مننه خدای دې خوشاله کړي پر دې سال پور کې موضوع خدای دې موضوع ده خدای دې تاسو باندې موضوع چې موږ شونځي پر موضوع باندې فرجاني بحث وکړي نو زه به دا د جنې پر موضوع باندې کړم څنګه پښې په لندو خپل نظر سره شریک کړم
مهرباني مهرباني
قربان سم فرجاني لکه نرمونو شي شړم او توکل په جنې کې نو دلته مشکلات ډېر سخت دي مثال د خبرې د تداسې دیواد له کورنۍ څخه فرجاني خصوصا په دغه جنوبي ولسوالۍ ریلمن لکه ګرمسیل خانشین دی شو په دې کې ډېر دیواد له کورنۍ څخه پرې دي سال فور کړی دلته یو موسسه ده د دبليو پی په نامه باندې نو مخې کلو کې د لته دیواد له کورنۍ ته تناته شي ورکوي لکه غوړی او مثال دالو دغه وړه د شان ورکوله وسې مرکی خورجاني خو څه دی مثال د خبرې خپل مرستي ته میکړي دي نظمیر د دوه انجنيران څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د سیمه ته دی پاملر نه وکړي خورجاني خصوصا پر مړو تجارانو باندې پر دې سال خورکید ما د غژغ دي په خو به د نظمیر مړو تجارانو دغه دیوز کورنی ترڅنګ ولاړ خورجاني کنه تمرسي دور سره کول نه پوهېږم چې دا دنیا ډیره خوښه سو کته واجه ده نظم پر خپل خلکو باندې د افغانانو باندې د غژغ د چراس یو د بل کومک سره وکړو کمیږي د بل کومک پر دې سال خورکی خپل افغانان خپل پمن کې سره وکړو ته باور وکړي چې نړیوالو مرسته په ضرورت لنې سپیدا نو دا غوښتنه د ټول هیوادوال ته خورجاني غوښتنه ده چې مثال د پربل باندې رحم تر هم سره وکړو ان شاء الله دا مشکلات تخبل سره حل شي د خیره
ډیره مننه کور دی ودان په دې هیله چې کوم کسان چې ستاسو غاغور یا خو یې پردغه خبرو باندې یو څه مالو کړی او یو بل ته د مرستې لاس ورکړي کبل اوریدون کې نه وي دودیال صاحب ته باور شو دودیال صاحب کته سره ته وایست تر رسمیت نه پیژندلو مسله د طالبان حکومت لا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او کوم کسان چې ازادي راډیو سره خبرې کوي دوی وایي چې طالبان پر رسمیت پیژندل شي د افغانستان اقتصادي ستونزې به یو څه هوارې شي ساسې پان واقعا هم داسې کېدلی شي
ولې نه که چیرې دغه موجود حاکمیت پر رسمیت پیژندل شي په اول قدم کې به د زمونږ بانکي انتقالات د زمونږ بانکي سیستم به د نړۍ سره په روابط بیرته سم شي او دا په اقتصاد باندې ډېر تاثیر کوي مستقیما تاثیر کوي زموږ د تجارت په وضعیت باندې زموږ د پیسو په ثبات باندې او د مالي انتقالات دا اسانه کیږي فعلی تجارت متاسفانه داسې تقریبا مشابه د یو بارتر تجارت سره هغه هم د نژدي منطقې سره ځکه چې هغه بانکي مسایل خو داسې دي چې دغه نړیوال رسمیتوب او دا روابط ایجاب کوي او هغه اوس نشته دي نو که دا موجود حاکمیت په رسمیت وپېژندل شي دوی به ګوندې یو څه خپل ځان هم ښه کې اصلاح به کړي چې شیرزي صاحب د استبداد او اختناق نه ډېر شکایت وکړي نو دغه به هم شي او دغه دنیا سره تعاملات ورو ورو دغه سیاسي کشمکش هم بیرته نرمیي ورو ورو دغه تضادونه د دواړو طرفونو ګیلې یو بل نه پردیتوب او لریوالی دا سره نږدې کوي نو خلک هم بیا په دې صورت کې یو څه ناڅه د رواني لحاظه احساس کوي چې وضعیت مخ په ښه کېدو ده کله چې ملت د رواني د لحاظه څه ښه شي سرمایهدار هم ډاډه شي چې حاکمیت په رسمیت وپېژندل شو او دغه تعامل په خپله بیا یوه ښه کلمه ده یو فضا رامنځته کوي نو امید شته ده حالات به ښه شي خو اوس مشکل دا ده چې دغه رسمیت پېژندلو دپاره څه شرایط دي اوس دغه شرایطو باندې که توافق وشي دغه مسله مخکې کېده
همدا به د شهاب صاحب نه وپوښتو شهاب صاحب اوسنیو شرایطو ته په کتو باندې لږ څنګه چې طالبان روان دي بندیزونه وضع کیږي او د نړیوالې ټولنې هماغه شرطونه چې طالبانو ته مخې ته ایښي دي تر ټولو برجسته ټکی پکې د ښځو حقونه او ټولګډونه حکومت دی دغه وضعیت په کتو باندې د دې احتمال شته چې طالبان پر اتلونکو کلونو کې پر رسمیت پیژندل شي او د افغانانو دغه فقر چې ده د بیوزلۍ چې ده دې ته یو څه د پای ټکی کېښودل شي
چې
مسئله داره چه په افغانستان کې اوسنی حاکمیت د نړۍ کوم لید چې اوس ورو ورو راوځي هغه د یو حکومت په توګه لید نه دی. تاسو به د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې وی کتلي، کله چې په سوریه کې کوم تغییر رامنځته شو نو ډېرو نړیوالو خپل دریځ روښانه کړ او اکثریت وویلي چې له افغانستان نه له ځانه افغانستان مه جوړوئ، د سوریې حاکمانو ته یې خبره دا وه. نو د هغې معنا دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه د سیستم او حاکمیت ته د حکومت په توګه د کتلو نظریه لا هم په نړیوال سټیج کې کمزورې ده. نو زه فکر کوم چې هغه شرایط چې د رسمیت پیژندنې لپاره اړین دي، د هغې لپاره تر اوسه اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. البته دا د نړۍ له دیده او د افغانستان د کور دننه دید خو دا د یو لیدلوری دا دی چې هر څه شرایط برابر دي، حکومت شته، حاکمیت موجود دی. هغه اساسي لوی شرطونه چې دي، یو جغرافیه ده، چې په یو جغرافیه کې یو حاکمیت موجود وي چې په ټول مملکت باندې د هغې هغه حکومتونه وچلیدلی شي او د خلکو فیصلې پکې انعکاس شي، د خلکو غوښتنې پکې انعکاس شي. دا اوس په کور دننه پوره بلل کېږي، لیکن د سیمې او نړۍ له لید نه دا پوره نه دي. زه فکر کوم چې د دې لپاره ځینې ګامونه اړین دي چې واخیستل شي، او تر ټولو لومړی مسله خو چې یادولی بیا هم ضرور نه ده، ځکه دا د هر افغان غوښتنه ده او هر یو پرې پوهېږي. هغه د افغان میرمنو د تعلیم، زده کړې او د کار حقونه دي چې له دې سره نړۍ حساسیت لري. او له شک پرته چې دا نه یوازې د نړۍ غوښتنه ده، بلکې د افغانانو خپله غوښتنه ده. نو زه وایم چې اول هغه څه چې د افغانانو خپلې غوښتنې دي هغې ته باید رسیدګي وشي. پاتې شوه د ټول ګډونه حکومت خبره. د ټول ګډونه حکومت مسله دا هم اصلا یو واضح تعریف نه دی چې ټول ګډونه نه موږ څه غواړو. ټول ګډونه په نوم باندې موږ متاسفانه بدې تجربې لرو، په تېر جمهوریت کې هم او پخوا هم. د مجاهدینو حکومت هم ټول ګډونه یې جوړه وه، اخر یې په کورنۍ جګړه واوښتل. په 2014 انتخاباتو کې هم ټول ګډونه حکومت وسی، کله هغه ائتلافي حکومت رامنځته شو. متاسفانه افغانستان نننی بحران هم د همغې تېروتنو د ورو ورو زیاتېدو نتیجه ده. نو زه وایم چې د ټولو ګډونه حکومت تر عنوان وړاندې باید د افغانستان لپاره د یو سیستم تعریف وشي چې موږ په افغانستان کې څه ډول یو سیستم غواړو. بیا د ټول ګډونه او نه ګډونه حکومت په هغې کې پخپله تعریفېږي. اوس خو خبره دا ده چې طالبان واکمن دي. زما پوښتنه همیشه له خپل دوستانو سره په مجلس کې دا ایسي ښه که احیانا یو ورځ داسې پېښېږي چې د طالبانو یو مشر ته یا اوسني هغه ته د دوی ملا هیبت الله اخوند ته کوم مشکل پیدا کېږي، ستونزه پیدا کېږي، د بل بدیل د انتخاب هغه میکانیزم څه شی دی، خلک به څنګه دغه خپل رهبر ټاکي، دا خو نشته. نو کله چې یو سیستم موجود نه وي بیا خلا رامنځته کېږي، او متاسفانه افغانان د خلاو په تجربه کې بیا منفی لوري ته ډېر چټک حرکت کوي، ځکه نه د ملت جوړونې په برخه کې هغه اړین اقدامات ترسره شوي دي او نه یو داسې قوي سیستم شته چې دا هر څه مدیریت کړي. نو تر هر څه وړاندې د ټولګډینو حکومت په عنوان کې باید پر یو سیستم باندې موافقه وشي. که تاسو د امریکې د ځینو چارواکو خبرې مې اورېدلې، د هغوی نظر ځکه مهم دی چې د دوحې تړون د تطبیق خبره کوي، او د دوحې د تړون په مادو کې یوه ماده یې دا وه چې افغانستان باید تر بین الافغاني خبرو وروسته یو اسلامی نظام ولري. نو هغه نظام په هغه حد کې تعریف شوی و چې یو اسلامی نظام باید ولري. نو زه فکر کوم چې د دې هم یو څه وضاحت اړین دی. او پاتې شوه دا خبره چې که په رسمیت وپېژندل شي نو په اقتصاد به حالت تاثیر ولري او کنه. زما باور دا دی، او دا یو علمي خبره ده، چې اقتصاد او سیاست دوه نه جلا کېدونکي پدیدې دي. سره اقتصاد سیاست سره تړلی، سیاست اقتصاد سره. کله چې ته یو ښه منظم سیاسي لید ولرې، سیاسي اړیکې ولرې، سیاسي راشدرشه ولرې، نو ستا اقتصاد ورسره وده کوي. او که ته چېرته په سیاسي اقتصاد باندې لحاظ باندې کمزوری، اقتصاد دې کمزوری دی. او اقتصاد او سیاست بیا له نظامي پلو سره تړلی دي. که ته دغه دوه قوي ونه لرې، ته یو قوي اردو نشې لرلی، یو قوي نظامی ځواک نشي لرلای. او دا د نړۍ هغه د اساسي غوښتنو نه هم دغه درې شیان دي که یو هېواد د مملکت د هواد په توګه ظهور کول غواړي او د دې نړیوال کلی جز ځان بولي، نو په سیاست، اقتصاد او نظامي ځواک کې باید همزمانه پرمختګونه ولري. او د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس دغه سوکالي چې اوس په افغانستان کې شته یا د جګړه چې درېدلې ده، دغه په خپله یو فرصت ښیي چې دلته یو فرصت موجود دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
شهاب صاحب، په بخښنه سر، ستاسو د خبرې هدف دا دی که چیرې طالبان په رسمیت وپېژندل شي، د دوی حکومت رسمیت پیدا کړي، خو کومه خبره چې اوس دوی کوي، دغه بندیزونه چې وضع کړي دي ته په کتو باندې، دوی یو سیاسي لیدلوری که ونه لري، اقتصاد وده نه کوي،
لسره نه کوي. یعنی که سیاسي لیدلوری موجود نه وي، نه یوازې دا چې اقتصاد به وده ونه کوي، بلکې نور به هم منفي خواته ولاړ شي. او د فقر هغه ګراف چې زموږ په ټولنه کې شته، دا به نور هم منفي ته ځي. د بیکارۍ کچه به نور هم لوړیږي، کډوالي به له هېواده نور هم زیاتیږي. او هغه پرمختګ چې اړین دی هغه به نه ترسره کیږي. تاسو وګورئ، نړۍ اوس ډیر په سرعت مخته روانه ده. موږ نه یوازې دا چې دغه سرعت نشو ورسره طی کولی، دغه منډه ورسره اخیستلی نشو، بلکې شاته روان یو. که د یو مملکت اقتصاد په خپل حال هم پاتې کیږي، دا په خپله منفی خواته تګ دی، ځکه هغه باید وده وکړي. او دغه ټول فکتورونه، زه اقتصادي مسایلو باندې ډېر نه پوهېږم، خو دا انفلیشن او دا ټول ورسره محاسبه کیږي که یو مملکت پرمختګ ونه لري، اقتصادي وده ونه لري، هر کال یې د جی ډی پی یا ګروت ډومیسټیک پروډکټس چې دي یا د عوایدو مسله چې ده، دا پورته لاړه نه شي، نو دا خپله شاتګ دی. یعنی ثابت پاتې کېدلم د یو هیواد لپاره خپله به ګټه خبره نه ده. که تاسو د افغانستان دغه د درې کلونو پراختیایي اوادي بودیجه وګورئ، په دې کې کوم د پرمختګ تغییر نشته. 2.2 میلیارد ډالر دی که زما ارقام سمي، خدای وکړي سمي، دا صحیح هغه نه دی، محاسبه نه ده. دا څو کاله هم دا یو مسله روانه ده. په درېو کلونو کې حداقل یو څه پرمختګ کرانغی. نو سیاسي تګلارې، سیاسي فکر او سیاسي راشه درشه د اقتصاد زړه دی، او د دې لپاره باید کار وشي. او زه هیله لرم چې په طالبانو کې هم دغه فکر لا زیاته وده وکړي او دې ټکي ته لا زیات متوجه شي، تر څو افغانستان هم د یو محروم هیواد په توګه نه، بلکې حد اقل د یو هیواد په توګه په نړیوال سټیج خپل غږ او خپل
مننه کور ودان. شیرزه صاحب، تاسو راته وایست خپرونې وخت هم کم پاتې دی، که خپرونه راټول کړو په دغه ډول شرایطو کې چې د افغانستان سیاسي وضعیت په اقتصاد او اقتصاد په سیاسي وضعیت پورې تړلی دی، عام افغانان څه کولی شي خپله؟
کوم چې عام افغانان نه، دومره ځپل شوی دی چې عام افغانان خپل غږ هم نه اوچتوي، ځکه چې دلته استخباراتي لوبې ده. او دغه استخباراتي لوبه کې طالبان ډېره مستقیم ونډه لري، او طالبان د استخباراتانو په اشاره افغانستان خلکو سره چلند کوي. مخکې د مشروعیت خبر وشو، تاسو وګورئ جمهوریت وخت کې هم مشروعیت و، خو موږ ولیدله چې فقر ختم نه شو، ډېرې پیسې هم راغی، بیا هم فقر ختم نه شو. اوس هم که طالبان دوی دا خبرې کوي د میډیا د لارې نه چې مشروعیت د فقر عامل مشروعیت ده، که مشروعیت دوی هم پیدا کړي لکه چې میلمه وویله، بیا هم چې دوی افغان خلکو او افغانانو خلکو باندې دوی اعتماد ونه کړي، دوی چې د نجونو دپاره د زده کړو او د کار زمینه مساعده نه کړي، عام افغانانو ته اجازه ورنه کړي چې هغوی د افغانستان په سیاست کې دخیل وي، که دوی نور قومونو دپاره دوی اقوام د ملیتونو دپاره ونډه ورنه کړي، نو به دا نښه کېږي، نور هم خرابیږي. خو دوی یو بهانه اخیستی ده چې فقر مشروعیت د فقر سبب شوی ده. دوی که وګوره که 9 میلیارد ډالر چې هغه هم د پښتوانه د افغانستان د پیسې پښتوانه ده، کې نقد پیسې هم نشته، که دغې نه هم 3.5 میلیارد آزاد شو، 3.6 میلیارد پاتې ده. خو په دغه 3.5 کالو د 40 میلیارد ډالر نه زیات یوازې امریکا لیږلی ده.
مننه شیرزای صاحب، چې دودیال سپتمبر شم لند. دودیال صاحب، له تاسو یو فقط یوازې یو دقیقه وخت لرو، که تاسو راته وایست که چېرته طالبان د اقتصاد په برخه کې کدرونو ته، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، ځای ورنه کړي، د افغانستان اقتصادي پالیسي ورته جوړه نه کړي، دوی کدرونه هم نه لري، د افغانستان په کوم لور روان دی؟ لنډ راته وایي.
اوسنی وخت چې د تخصص سالاری دوره ده، دلته مسلکی مهارتونه او تخصص اساسی رول لري، هم په عامه اداره کې، هم په تولیدي سکتورونو کې، هم په خدماتي سکتورونو کې. تر څو چې تخصص نوي او مسلکی مهارتونه په کار ونه چوو، هغه ټکنالوژي او هغه وسایل ورسره په کار نه لویږي، پلانونه او برنامه به ورته موجوده نه وي، ورته جوړه به نه وي، نو د هیڅ نوی پیشرفت خبره نه شي کېدلی. نن ورځ کلیدي اصطلاح تخصص واکي ده، او دا چې نینه کې
ډېره زیاته مننه له تاسو ټولو قدرمنو چې راغلی په پروګرام کې. مې یو پروګرام کې مورا سره ګډون وکړه د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب، د اقتصادي چارو په نصر احمد شیرزي او پوهاند بشیر دودیان له نړۍ مننه چې راغلی تاسو ما سره په پروګرام کې ګډون وکړو. وخت مو پریښود او خبرې مورا سره وکړې. اوریدونکو له تاسو چې زنګ مو وهلی وو او موږ ونتوانېدو ستاسې اړیکې واخلو، هم نړۍ مننه هغوی چې پروګرام اورېده. له تاسې هم مننه. اوریدونکو که چیرې پروګرام مو نه وي اوریدلی، کولای شئ زموږ پر فیسبوک پاڼه چې پته یې ازادي راډیو facebook.com دی هلته یې پیدا کړئ. همدارنګه کولای شئ زموږ پر ویب پاڼه چې پته یې ازادي راډیو .com ده هلته یې له سره واورئ. او همدارنګه کولای شئ د موضوع په ارتباط باندې خپلې تبصرې هم راته په کمنټونو کې پرېږدئ. او که غواړئ چې په راتلونکې اونۍ کې ستاسې په خوښه موضوع وټاکو، د همدې پروګرام په کمنټونو کې کولای شئ راته خپل نظرونه پرېږدئ. موږ به را روانه اونۍ ستاسې په خوښه تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې موضوع وټاکو. په دې پروګرام کې نظر صاحب راغلی دی. تر بل پروګرام خیچاره ښه وخت.